السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاه تاسو قربایم نیکه هله پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې خبرونه واوري د خبرونو سرټکی په باجوړ کې د پرونی 14 نزد احتجاج شوې ملال یوسف زئی له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په زور له هواده نه وباسي او اسرائیل په غزا خپل حملو ته دوام ورکړي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پرونی 14 وروسته نن د ناواګي بازار تړل شوې وو هلته ځای خلک راوتی وو د باجوړ په 14 کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله بلخوا پرون په باجوړ کې د پخوانی سېنیټر هدایت الله او ورسره وجل شو سلور نورو کسانو جنازې د شپې ناوخته د هغه په پلارنې سیمه ناواګي کې وشوه نن د نن ورځې احتجاجي غونډې ته په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر مولانا خانزي او ال چې په لارو ازغن تارونه لګول شوی او چک پوسټ یې هم جوړی شوی دی نو بیا تر هغه څنګه په دغه لارو تیریږي او د نامنې سبب ګرځي دی وای
زمنګ نور وست نشته دا غریب ولس اله ژوند تیرې ژوند یو افروزی پر وطن کې شتاو دیم نشته لري نه هم کال نه هم د چترال هغه وزیرستانه پر 200 کیلومتر کانت تارونه وزغن تارونه راخل بازغن تارونه باندې د غغرت زمش پونکه نشیتللی نو به دا بدمنی د کم تر پراله
د ناوګي په احتجاجي غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو څخه د سیمې د امنیت ټینګولو غوښتنه وشوه دا را د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرون په فیسبوک باندې لیکلی په هدایت الله خان د برید د غندلو ترڅنګ یې اعلان کړی دی چې د جولای له 8 نیټې څخه به احتجاجونه پیلوي بلخوا د باجوړ پولیسو مشال لري ته ویلي چې د هدایت الله خان په ګاډي په ډمډوله کې هغه وخت په سړک کې خښ شوی بم چاودلې چې نوموړی د خپل وراره د انتخاباتي کمپ پاین لپاره روانو تر اوسه کومه وسلواله ډلې د دې برید ذمہواری نه ده منلې د پاکستان د تیلو د پمپونو مالکانو اتحادیه یا پېټرولیم ډیلرز اسوسییشن اعلان کړي چې د جولای په 15 یعنی سبا لپاره په ټول هیواد کې پېټرول پمپونه د احتجاج په توګه تړلې وي د یادې اتحادیه مشر عبدالسمی خان نن مشال لري او ویل د احتجاج له هغه ورسته کوي چې وفاقي حکومت په پېټرول پمپونو اضافي ټیکسونه ولګول د پاکستان پېټرولیم ډیلرز اسوسییشن مشران د لاکور کړي چې غوښتنې ونه منل شو نو خپل احتجاجونه به د جولای پنځمې ورسته هم جاری وساتي بلخوا د پېټرولیم مصنوعاتو وفاقي وزیر مصدق ملک مشال ریوتویلی دوی د تیلو د پمپونو له مالکانو سره په رابطه کې دي او هله دا چې دغه مسله زر هوار کړل شي د پاکستان وفاقي حکومت په داسې وخت کې د 2023-24 مالکان لپاره بجټ وړاندې کړي چې دغه هیواد لا هم د جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي د اصول نوبل جایزه غټون کې ملال یوسف زئی د پاکستان په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو د ایستلو په پالیسۍ د لسره غور وکړي او زده کونکو افغانان د افغانستان ته نستنوي هغه پرون په ایکس باندې لیکلي د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو ځکه اندېښمنه ده چې له دې سره به جنکۍ او ښځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستنې شي چیرته چې په تعلیم بندیز ده طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې په زور تر حکومت نیولو ورسته په خزو د کار او د جنکو لشپګم ټولګي پورته د تعلیم بندیز لګولې ده الجزیری ټلویزیون د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د جون له 13 د بی اسناد افغان کډوالو د استنولو دریم پړاو پیل کړی ده دا کار د 2023 کال د هغه پالیسۍ دوام ده چې پاکستانی چارواکي وایي ټول کډوال به په مرحله وار توګه له هواده استل کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د هند په شمالي سیمه کې د ټاکلې شمیرې نه درې چند زیاتو خلکو په یو مذهبي تهوار کې د ګډون لوجه د غاڼي ګونی جوړېدو ورسته لک تر لګ یو سل 21 کسان وجل شوی پرون هندي چارواکو ویلي چې په پیخه کې زیاتره وجل شوی خزی دی د پولیسو چارواکو تر مخه دا پیښه له هغې وروسته شوې چې د جولای په دویمه د هند په اتر پردیش صوبه کې په یو مذهبي تهوار کې 80,000 خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وه، خو په دغه تهوار کې نږدې 2,500,000 خلکو ګډون کړی و. پولیس چارواکي وایي دوی د دغه مذهبي تهوار تابعیا کوونکو خلاف هم لټون پیل کړی چې څنګه یې په دومره زیات شمېر کې خلکو ته د ګډون اجازه ورکړې وه. او بل خبر دا چې په داسې حال کې چې پرون د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند په خبرو کې نوې پرمختګ لیدل شوی، اسرائیل په غزه خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. حماس د امریکې او یورپي ټولنې لخوا ترهګره ډله بلل شوې ده. منځګړیو هیوادونو مصر او قطر د حماس لخوا د اوربند د تړاو په اړه هغه وړاندیز ته جواب ورکړی چې مقصد یې یرغمل شوي کسان خوشي کول او اوربند کول دي. په تېرو اونیو کې مصر او قطر د اوربند خبرو په اړه میډیا ته ډیر لږ معلومات ورکړي دي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي دوی د اوربند د تړاو په مسوده غور کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واورېدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واورئ. د باجوړ په ناوګۍ کې خلکو د پرونی چاودنې ضد احتجاج کړی. دوی وایي په سیمه کې یې هیڅوک محفوظ نه دي.
په دې خاوره د ډېر وخت راسي عالم په نخه دی، استاد په نخه دی، ملا په نخه دی، سیاستدان په نخه دی، حتی دا چې روزګاری بچ نه شو.
بلخوا حکومت چې د بدامنۍ د ختمولو لپاره عملیات کوي نو خلک یې مخالفت کوي. د کورمی امن جرګې یو فعال وایي تر اوسه شو عملیاتو هیڅ ګټه ونه کړه، نو ځکه په راتلونکو عملیاتو باور نه لري.
مونږ دلته په هر چا باندې اعتماد ختم شوی دی. مونږ هغه هر څوک دی، هغه سرکاري دی، هغه عسکري دی، هغه سیاسي دی، مونږ خلکو دغه نه اعتماد وکړ شوی.
د پاکستان پټرولیم کاروباریانو اتحادیه سباله د احتجاج په توګه پمپونه بندوي. دوی څه غواړي؟
ګورنمنټ موږ نه 12% د هولډنګ ټیکس رالی. موږ بیا لاړو د 2 تاریخ باندې چیرمن اف بی آر سره ملاو شو. هغه ته مې چې دا څه شی دي، هغه وایي چې دا کمپنیان ولاین صحتي غلط کړی دی.
او په افغانستان کې د تعلیمي ادارو د پاره داخلي ټیسټونه شوې دي، دا غي نتیجه راغلي. په غي مهم خبرو نور یو شمېر ریپورتونه به هم واورې. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. د باجوړ په ناوګۍ کې خلکو د پرونی چاودنې خلاف نن احتجاج کړی وو او د احتجاج په توګه یې د ناوګۍ بازار هم بند کړی وو. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو قاتلین ونیسي، امنیت یې پر ځای کړي او د ولس ژوند یې خوندي کړي. په باجوړ کې د پخواني سینیټر هدایت الله خان او له هغه سره د نورو وژل شوو کسانو مړي بېګا خاورو ته سپارل شوي. پرونی حمله په باجوړ کې د هغو بریدونو تسلسل دی چې له تیر کال راهیسې روان دی. تر دې مخکې د تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او جمعیت علما اسلام فی په سیاستوالانو هم حملې شوې دي. خلک امنیت ته پریشانه دي او وایي چې که حکومت د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان او بې توپیره کاروایی نه کوي، ترهګري به ختمه نشي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی رپورټ کې اورو.
د جولای په څلورم د غور غونډې شو ته د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو مشر مولانا خانزي په خپل وینا کې وویل که په دې سیمه کې د بدبنۍ مخنیوي ونه شو نو بیا ممکن نه ده چې دا د خیبر پښتونخوا نه نورو صوبو ته لاړ نه شي. د وویل ریاستي ادارې د دې اړخ ته پام وکړي.
د امن معنی دا نه ده چې به منګر وطن نه کډوال شو. دا خبرې نه منو نورې. تیرې منګرا تیرې کړلې، زمنګ نور وس نشته. دا غریب ولسه اله ژوند تیرې ژوند. یو وخت روزي پرې وطن کې شته او دویم نشته دی. نه هم کال نه هم د چترال نه هغه وزیرستان پرې 200 کیلومتره کنټه تارونه وزغن تارونه راخل. ولدار دې لپاره کو چې امن دې په دې وطن کې. نو به موږ دا سوال پورته کوو چې نا واپس تجارت نم نه آزادې وزغن تارونه باندې د غغره ته زما شپون کې نشي تللې. نو به دا بدامنی د کم طرف رااله.
دغه غونډه چې په نوګي بازار کې شوي پکې وغوښتل شو حکومت دې د بدامنی عزت کوټلي ګامونه پورته کړي. د جولای په درېمه د باجوړ په ډمډول نومي سیمه کې د سنت په خواني غړي هدایت الله خان په شمول 15 تنان په بمی 14 کې وژل شو چې جنازي بیګام مسخوتن او مړي خپل پلورینو حاضرو ته سپارل شوی. په وژل شو کې عرفان او نذر الدین او دوه هغه پولیس غړي چې د هدایت الله خان د حفاظت لپاره ګومارل شو شامل دي. د باجوړ پولیسو مشال رډیو ته ویلو هدایت الله خان د خپل وراره نجیب الله د انتخابي مهم لپاره د مامون دو ډمډولې ته ورغلی او هغه وخت د خلکو سره ولیدل واپس خار باجوړ ته روان وو. نجیب الله د 11 جولای د زمینی ټاکنو لپاره د صوبای سیملې د 22 حلقې نه آزاد کاندید دی. د هدایت الله په شمول د 14 په ښکار شو د باجوړ ولس او سیاسي ډلو خفګان څرګند کړي او وایي چې ولس باید په شریکه پاتې او د سیمې د بدمنۍ ضد یو موټی شي. د باجوړ د عوامي نشتر ګوند سید صدیق اکبر مشهد رډیو ته وویل
چونکہ بدے خاور دلیر وخرا سی عالم پنخ دے استاد پنخ دے ملا پنخ دے سیاستدان پنخ دے حتا دا چ روزگاری بچ نہ شو بے بایت ولس بیدار شو پخپل دے فزت بان راوزی زکہ چ سیاسی گوندنا خو چ کلا ہم دا خبر کئ نو ولس چ دے او ډیر خلق پدوی بے اعتماد شو دی نا غی اکثریت خلق خبر کئ چ دی پخپل سیاست کئ و زمن د خلاصی واحد لارم دادا چ بغیر د جنډیو د جنډی ټول پختون ولس کاغه دار گوند سره د هر نظر سره تعلق ساتي دا یو اتفاق او یو اتحاد شی و چغه ایوان راشی نظام خیال چې دا خلکو ته بد آواز ورسی.
باجوړ کې د جون په دیرشمه د مامند وسیدونکو ډاکټر عبدالرشید هم نامعلومه وسلوالو په ډل وژلو. تر دغه وړاندې دغه سیمه کې د سیاسي ډلو سیمه ییز مشران د پولیو ضد کارکونکي د پولیس او پوځ غړي او په ډیر وختونو کې عام خلک هم د 14 یا هدف وژنو ښکار شوي. دا بدمنې پیښې نه یوازې په باجوړ کې بلکې د صوبې په نورو ښارونو کې هم زیاتې شوي. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان مشهد رډیو ته وویل د بدمنۍ سره خلکو کې ډیره یره تره خوره شوې لکه کاروباریانو ته ګواښونه دي. سیاسي ډلې د پولیو ضد کارکوونکي پولیس او پوځ هم هدف کیږي.
که موږ تیر وخت ته لاړ شو نو کله چې په قبایلي سیمو کې د نن تقریبا 40 کاله مخکې دغه اثر د وسلوالو زیاتېدو نو دغه شان خلک به پنخه کېدل چا چې به غږ پورته کولی شو چا چې په چا باندې چې به خلک راغونډېدل. یو وارې بیا ښکاري داسې چې په قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې بعضې بعضې سیمې داسې دي او که چېرې دغه یو سلسله روانه وي حکومت خو اعلان کوي چېرې موږ یو عملیات پیل کوو د عزم استحکام په نامه باندې. خو آیا دغه عملیات ولې مطلب تر اوسه په دغه مخنیوي نه کوي داسې سوالونه مخې ته راځي.
باجوړ پولیسو د دغه پیخي قانوني ریپورت د نامعلومو وسلوالو ضد درج کړی او مشهد رډیو ته ویلي پلټنې هم پیل کړې دي. په تیرو وختونو کې د ځینو پیښو ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه خو د پرونۍ پیښې ذمواري د اخیری معلوماتو پورې کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. شانواز ترکزی مشهد رډیو پیښور.
هلته د خیبر پختونخوا اورکزو ضلع د امن پاسون په نامه د لاریون لپاره تیاری مکمل شوې ده او د او آر ایم یعنی اورکزو حقونو غورځنګ مشران وایي د لاریون ضرورت ورته د اعظم استحکام پوځي عملیاتو د اعلان وروسته پیښ شوې ده ځکه چې د دوی په وینا اورکزو کې امنیت پر ځای ده. تیر اختر کې د 3 لکو نه زیات سیلګری ورغلی دي او دوی وایي چې د عملیاتو پیل کېدو سره به سیمه یو وار بیا د نامنې ښکار شي. دغه لاریون به د جمعې په ورځ یعنی سبا له د اورکزو ډبوري سیمه کې ترسره کیږي. د سوداګرانو اتحادیو هم د دې لاریون ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې کاروبار خوشحالي او ترقي د امن سره تړون لري. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګش راکوي.
د اورکزو حکومت غورځنګ منځنی اورکزو مشر حلیم ګل اورکزی د جولای په 3 مشال ریډیو ته ویلي د امن پاتون ضرورت ورته عزم استحکام په نامه پوځي عملیاتو اعلان کې دوه وروسته پیښ شوې.
مو دې باندې مجبور شي زره مو د عمل مرجو کوي کې مین وجه دا ده چې مو اورکزی الحمدلله پر امن علاقه ده او دوه اپریشن ولا کوم ټارګټ پلیس فیغه کې د مو ولا اورکزو نه مور کړی. نو مو د عمل مرجو له مقصد ده چې مو دغه ریاست ته دغه ادارو ته خیون څه مو اورکزو کې امن ده. مو اورکزو کې هیڅ قسم ته د ابنه د اپریشن څه ضرورت شته نه د بدامنی پیلوي دوه ضرورت شته.
په څون لپاره سوداګری تنظیمونو هم د اورکزو حکومت غورځنګ د ملاتړ اعلان کړي او د سوداګری تنظیمونو مشران د غورځنګ ځوانانو سره کلی په کلی دورې کوي او ځایي خلکو کې د پاتون په اړه پوهاوی خوروي. د مشتي ملي د تجارانو اتحادي مشر اسلم خان مشار ریډیو ته ویلي د پاتون ملګرتیا ځکه کوي چې دوکانداري ترقي او خوشحالي د امن سره تړاو لري.
کومې علاقې کې امن نه وي کنه؟ اوکه پوش وی کغه بازار وی کغه مثال کلی وی کغه الکای وی کغه مثال بازار مثال بازار تدار کوم ساغه بازار کې هیڅ ترګیتی کرونه نکیږي او دوګندری ورګ نکیږي پوش وی بزنس ورګ نکیږي غټه مسله ده او بل لکه څنګه مو مشر خبر درته وکړه الحمدلله د مو الکه حکومت بالکل پر امن نه لگا ده
د پتون لپاره څومره تیاری کړی د واریم ځای مخکخ او د سوداګری تنظیم مشرتابه حیات خان د پښتنې په ځواب کې ویلي د پتون لپاره تیاری بشپړه کړی او هیله لري چې د هیواد هر ګوټ کې پرته او رغزی به یاد پتون کې ګډون کوي
ټول وړوکې کټه کمو چاته د دیوالا د امن مارچ ول आवाज رسولې د ناغه بالکل لبې کېلې دي او زه بالکل 100% دیبانې مطمئن يم چې څوره ضلع ده مکمل به د امن ولا لريون کوي او امن مارچ وکړي او د جمعې پورې ان شاء الله 11 بجې باندې به د ډبوري بازار باندې مو ټول اور کزیر غټه کې کاغه په پتی جنگ پروت دی او کاغه په پېښور دی کاغه په کوارت دی کاغه په هنګو دی کاغه په بلې ضلع کې پروت دی
د جون په 23مه د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ کې یوې کمیټې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په یو شمېر برخو کې د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه حکومتي مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو د مجوزه عملیاتو مخالفت کړی ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
بلخوا عوامي نېشنل ګوند وایي چې د جولای په اتمه بعد بیلابیلو سیاسي ګوندونو د استازو د غونډې قربتوب کوي د دې ګوند په خبره له دغو سیاستوالانو سره به په امنیتي مسلو مشورې کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت وایي پوز په ټول ملک کې له تیرې اونۍ راهیسې د عزم استحکام په نوم د عملیاتو لپاره تیاری کوي او دغه عملیات زر پیلېدونکي دي بیلابیلو ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی خو دا چې ولې دغه ګوندونه ډیره همغږي او اتحاد نه لري په دې اړه د پیښور نازم خبريال غلام غوث دا ریپورت را لېږلې
په پښتونخوا صوبه کې د حکمران غوند نه علاوه ځینو ملت پالو او مذهبي غوندونو په جلا جلا توګه د عزمي استحکام په نوم د نوي پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او په دغه اړه د بیلابیلو غوندونو لخوا جلا جلا جرګې او احتجاجونه هم ترسره شوي دي خو د پوځي عملیاتو مخالف مذهبي او سیاسي غوندونو په شریکه په دې لړ کې تر دې دمه شریکه تګلاره یا احتجاج نه دی را جوړ کړی په دغه لړ کې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د نائب امیر او پخوانی صوبایي وزیر ایت الله نمی پښتنه وکړه چې ولی بیلابیل سیاسي وندونه د نویو ممکنه پوځي عملیاتو په ځد په شریکه یو आवाज نه پورته کوي نو په جواب کې هغه ویل چې د دوی جلا جلا आवाज هم موثر وو او د هغې وروسته وفاقي حکومت او پوز هم وضاحتي بیانونه ورکړي دي چې د عزمي استحکام په نوم پوځي عملیات به د پخوا پرنګ عملیات نه وي چې په لوی کچ په کې خلک بے ځای یا بے کور شي
عوام چې دینو د مسلسل ملټری اپریشن نه تنگ شوی دی عوام وینت پی شوی دا د عوام کورونه وران شوی دی نو سیاسي جماعتونو خدا کار چې هغه د عوام دردونو تکلیفونو ترجمانیو کې هغه لجب اور کی مازی کې کم لکا اپریشن شوی دی او یا کم تبیان شوی دی نو خلک اوسم پریشان دي همیشه د پارنل تا آل پارټیز کانفرنسزم شوی دی اوسم ان پی جماعت اسلامي ته دعوت ورکړی اغیم سره مشاورت راغوښتلې ده
زینی شینون کې په دې نظر دی چې بیلابیل سیاسي وندونه د پوځي عملیاتو په معاملہ خپل سیاست هم کوي ځکه چې اولس په هیڅ ډول نور پوځي عملیاتو ته تیار نه دی او په دغه لړ کې په بیلابیلو سیمو کې اولس په خپل د سیاسي وندونو د مرستې نه بغیر لوی احتجاجونه هم کړی دي د پیښور د جرنالیزم ډپارټمنټ استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي اوس اولس په سیاسي ګوندونو ډیر اعتماد نه لري نو ځکه سیاسي ګوندونه په دې لړ کې په شریکه د یوې تګلارې په جوړولو هم خاموش دي
دا پیره مسله د اساس کم خلک وچت شوی دي وزیرستان نوونه سواد پرې او باجوړ پرې یقینا دا یو ډیر زورور تحریک تا نو دا فکر په د خطه کې ډیر عام شو خاص کر 2018 نه پس سکل پی ٹی ایم تحریک دل تراغلو دی حواله بنے اوس خلق د سیاسي قوتونو پروا نه کوي ک سیاسي قوتونه غواړي او کنه غواړي دی د اپریشن په ضد بنے ولاړ وی او روزي کورونو نه بهر او پاسونم کوي او جرګې هم کوي
د نېشنل ټینک ټینک په نوم د وسلوالو په فعالیتونو او په نورو سیمایزو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر او د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی ډي اي جي اختر علي شوای ولس او سیاسي وندونه ځکه په پراخه کچه د پوځي عملیاتو مخالفت کوي چې تر دې وړاندې په عملیاتو کې ولس ته ډیر توانونه رسیدلي دي
کاروي په دې اساس کې پکارتا چې هدف یې صرف دهشتګرد وي چې هغې سره نور اولس دی هغه ته نقصان نه رسي، د هغه بنیادي حقوق نه متاثره کېږي، هغه کړې چې دی په سر نه اوچتې کړي.
که څه هم د حکومت او ادارو لخوا د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو وروستو عوامي نېشنل ګوند د جولای په 15 نیټه په ملکن ډیویژن کې اعلان کړی پاسون ځنډولې دی، خو د حکومت او ادارو د وضاحتي بیانونو باوجود د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د جولای په 10 نیټه د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
په پاکستان کې د پېټرولیم کاروباریانو اتحادیه یا ډیلرز اسوسییشن سبالا په ټول ملک کې د احتجاج په توګه د پېټرول او ډیزل پمپونو د بندولو اعلان کړی دی. د اتحادیه مشران وایي چې حکومت په پېټرول پمپونو اضافي ټیکسونه لګولي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي که حکومت دغه فیصله واپس وانخلي نو د پمپونو تړلو احتجاج به نور هم وغځوي. بل خوا د پاکستان پېټرولیم وفاقي وزیر مصدق ملک ویلي دي چې حکومت یې د پېټرولیم ډیلر اسوسییشن له مشرانو سره په رابطه کې دی او ډېر زر به دا ستونزه هواره شي. تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پېټرولیم ډیلر اسوسییشن یا اتحادی مشر عبدالسمی خان د جولای په 4 مشال ریډیو ته ویلي دا پریکړه د حکومت د حق پریکړې پر ضد ده چې په پېټرول پمپونو یې 0.5% اډوانس ټن اوور ټیکس لګولې دی، یعنی ټول پمپونه به په خرڅ شوو تیلو حکومت ته 0.5% اډوانس ټن اوور ټیکس ورکولو پابند وي.
5 تاریخ کو پورا ملک بند ہو جائے، اب ہمارا گزارا مشکل ہو رہا
ہے. دے وائی دا جولائی پا 15 با پٹول حیوات کی پمپونا و تڑلیشی و زمنگا گزارا نکی گی. پا بجٹ کی دا نوی ایڈوانس ٹن او ٹیکس با دا پٹول پمپونو پا سودا گرئی سخت اغی زکڑی. منگ دا حکومتی چارواکو سرا سو زللی دلی خو غختونی مو تروسا ندی منل شوی، نو زکا منگ دا احتجاج پتو گا پمپونا تڑلو تا مجبور شو او دا حکومت پا خپلا دا اولس تنزی زیاتوی. عبدالسمی خان زیاته کړی چې پېټرول پمپونه له پخواره هسې په ډېره کمه ګټه کار کوي او بیا د اضافي ټیکسونو د بار سره د پمپ مالکان خپل کار ته دوام نشي ورکولی. د پاکستان پېټرولیم ډیلر اسوسییشن مشرانو دعوه کړي که غوښتنې ونه منلې شوي نو د پمپونو د تړلو پریکړه به یوازې د جولای په 15 نه وي، نور به هم وغځوي. په خیبر پختونخوا کې د پېټرولیم ډیلر اتحادی جنرل سیکرټری ګلنواز اپریدی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند، پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې د دوی اتحادیه شاوخوا 15,000 پمپونه لري او تر څو یې حکومت غوښتنې نوي منلې پمپونه به د احتجاج په توګه تړلي وي.
چې زمونږ د ټول پاکستان دی د خیبر نواله په کراچۍ پورې کشمیر ګلګت او سره دی د کې ټوټل 15,000 زمونږ ډیلران چې کم قانوني ډیلران دي دا ټول به بندېږي او دا به اپورې بندي چې کومه پورې زمونږ مطالبات نه منلې. مونږ یو خپل مارجن مونږ هغه اوګرا والا فکس کړی پابندې ګورنمنټ مونږ نه 12% به هولډن ټیکس علي مونږ بیا لاړو د 2 تاریخ باندې چیرمن اف بی آر سره ملاو شو. هغه ته مې چې دا څه شي دي هغه وایي چې دا کمپنیان والا انټرپریټیشن غلط کړی دی، د وضاحت غلط کړی دی، پوهېږي په نه تشریح غلطه کړې ده، تاسو نه لاګو کیږي زه هغو سره خبرې کوم. خو لا فلحال نوټیفیکیشن
د نوموړي په وینا چې د تیلو په 1 لیټر د 2 ګټه 15% هم نه ده، بل دا چې په هیواد کې د ایرانی تیلو قاچاق لا روان دی. نوموړی وایي ایرانی تیلو قاچاق یې کاروبار ته لوی زیان اړولې دی او په ملک کې د ګرانۍ شرح زیاته ده او بیا د بجلی نرخ هم زیات شوی دی، نو په داسې حال کې د 2 ګټه بالکل ختم شوی ده. په داسې حال کې چې د پمپونو مالکان د احتجاج په توګه د تیلو ورکول بند کړي نو اغېز به څه وي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمان وایي چې شخصي پمپونه وتړلې شي نو په سرکاري یعنی د پاکستان سټیټ آئل پی ایس او په پمپونو د خلکو رش جوړ شي او سرکاري د پېټرول پمپونه یوازې د تیلو سپلای نشي پوره کولې.
دلته عام طور باندې چې نو خلک چې دی هغه چې د اړتیا اعلان شي دا غي نمخ کې چې نو اړ یو کس چې دی هغه ک پېټرول پمپ ضرورت نه زیات چې نو تیل اچول شروع کی په خپل گاډو کې نو دې وخت کې صورتحال د پروند شپې نه او لند سار نه چې چا ته اړتیا پته لګي نو هغه تیل پېټرول پمپ ته ځي او هغه تیل چې نو رشته د دې رشته وجه نه داسې ښکاري چې سبا د پنځم نمخ کې بچ دي نو په د پېټرول پمپ باندې د ملاوي دل چې دی هغه کې به خلکو ته مسالې شروع شي او سټاک بچ دي نو پېټرول پمپ باندې به ختم شي.
نوموړي په وینا چې د هرتال په صورت کې به په هیواد کې د شیانو تګ را تګ سره د خلکو تګ را تګ هم اغېزمن کېدی شي. بلخوا د پمپونو مالکانو لخوا د جولای په پنځمه د هرتال اعلان کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په څلورمه په پمپونو د خلکو رش زیات شوی دی او خلک خپل ګاډي د تیلو نه ډکوي. بلخوا د تیلو پمپونو مالکانو د احتجاج په اړه مو چې د پاکستان د پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره تماس ونیولو نو نوموړي یوازې دومره ویلي چې د دوی حکومتي چارواکي د پمپونو اتحادیې د مشرانو سره په رابطه کې دي او ډېر زر به دا مسله هوار کړل شي. نوموړي ویلي چې د پمپونو مالکان دي هغه پرېکړه نه کوي چې ولس ته زیان اوړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو په حق لا د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ د وینا نه پس د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش هم ویلي دي چې د عمران خان په اوسنی وضعیت کې مثبت پرمختګ لیدل غواړي. د خپل سر توقيف یا حراست په اړه د ملګرو ملتونو کاري ګروپ د عمران خان زنداني کېدل لا قانونه بللی وو او د هغه د سمدستي خوشي کولو غوښتنه یې کړې وه. زیاتره شنونکي په دې نظر دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو لخوا دا ډول بیانونو په ترڅ کې په حکومت فشار راتلی شي خو د عمران خان د زندان څخه د سمدستي خلاصېدو ډېر امکان نه ښکاري. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرس ویلي دي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان په اوسنی وضعیت کې ډېر مثبت پرمختګ لیدل غواړي. تر دې وړاندې د خپل سری زندنی کولو په اړه د ملګرو ملتونو کاري ګروپ د عمران خان بندي کول ناقانونه بللی وو او د هغه خلاف مقدمې په سیاسي بنیادونو جوړ شوې ګڼلې وې. کاري ګروپ د هغه د سمدستي خوشي کولو غوښتنه هم کړې وه. د کاري ګروپ د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک یوې خبري غونډې ته وویل چې دا د یو خپلواک ګروپ وړاندیز دی خو دوی غواړي چې د عمران خان اوسنی وضعیت په ډېر مثبت ډول وده وکړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بیان په حق له مشال رډیو ته وویل چې دا ډېر مهم بیان دی او حکومت یې نظر انداز کولی نشي. دې سره به حکومت د فشار لاندې راشي ځکه چې پاکستان د ملګرو ملتونو ډېرو لوازنامې او تړونونه لاسلیک کړي دي.
یو این جو ہے وہ ظاہر ایک انٹرنیشنل باڈی ہے اور یو این کا ایک سٹیٹمنٹ ہی وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ
ملگری ملتوں نے وہ نڑیوالا ادارہ تھا اور صرف بیانوں نے جاری کولی سی خدا عملی کولو توانی نہ لری کہ ملگری ملتوں نے خپل کر ردون عملی کولی شول نو اس بدا کشمیر او فلسطین شخڑے حل شوے وے. دے سر باپا پاکستان نڑیوال فشار زیاد سی خو پا ملک کے دننا بائے سیاسی اثر دیر نوی.
انٹرنلی تو ہمیں کوئی نہیں ہوگا, انٹرنیشنلی ضرور اس کی امپلیکیشنز ہیں.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ ته وړاندیز په حق له ویلي دي چې دا د پاکستان کورینای مسله ده. دوول چې د عمران خان خلاف د آئین او قانون تر مخه کاروي شوې ده او د عدالتونو لخوا مجرم ګرځول شوې ده. تر دې وړاندې 13 د امریکای کانګرس هم د یو قرارداد د لري په پاکستان کې په انتخاباتو کې د درغلۍ د تورنو پلټنو غوښتنه کړې وه خو د پاکستان حکومت وج د امریکای د کانګرس قرارداد او د ملګرو ملتونو کاري ګروپ بیان د تحریک انصاف د لبیګرانو د هڅو نتیجه ده. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر سلطان وج ته خبرو تر هغه د ملګرو ملتونو د چارواکو بیانونه صحیح دي خو عملی ګټه به ډیره نه وي. د پته حق له د مشال رډو پښتنه داسې ځواب کړه.
اقوام متحدہ پخپل ہم زدہ نگرم چاہے وہ انڈیپینڈنٹ باڈی دا اغیم پر دنیا کے ہمیشہ آگا کار کرے چھے کم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آئی تبیلی دی نظمہ ذاتی خیال دارے چھے دا سیکرٹری جنرل نا طرف نا چھے کم خبر را کرے دا تر خبر حد پوری ٹھیک دا چاہے مونگ دا کار کل غواری خود آغیر پریکٹیکل امپلیکیشن ماتا اس نخکاری او آئے کے دا پی ٹی آئی دا پارا ماتا سگٹ نخکاری ہاں یو وقتی یو ہلکا ہوتا کہ مرہم پٹی دا چاہے تو واچ ہو لپے یو وربل سیٹسفیکشن دے دے نجات ماتا دے سے اثر نخکاری دے حیث صرف تر خبر حدا پورے دے.
عمران خان د تیرو یو لسو میاشتو سے په بیلابیلو مقدمو کې پاډیاله زندان کې بندي دی. د توشخانې په دوو مقدمو کې د خغه سزا زندول شوې ده او د سرکاري رزونو افشا کولو په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ بری کړی دی. اټکل کیږي چې د عدت په محل نکاح کولو مقدمه پریکړه به هم د 12 جولای پورې وشي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د روانې غړې نیمایته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پرونی چاودنې وروسته نن د ناوګۍ بازار تړل شوی و. ځایي خلک راوتلي وو. د باجوړ په چاودنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله. د باجوړ پولیس مشال ریډیو ته ویلي چې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په یوه چاودنه کې وژل شوی دی په ډمډوله کې، او د هغه سره 15 تنه نور هم وژل شوي. تر اوسه چا د دې چاودنې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د تیلو پمپونو د مالکانو اتحادیه اعلان کړی چې د جولای په 15 یعنی سبا له به په ټول هیواد کې پیټرول پمپونه د احتجاج په توګه تړلي وي. د یادې ادارې مشران وایي دا احتجاج له هغې وروسته کوي چې وفاقي حکومت په پیټرول پمپونو اضافي ټیکسونه لګولي. بلخوا د پیټرولیم مصنوعاتو وفاقي وزیر مصدق ملک مشال ریډیو ته ویلي دوی د تیلو د پمپونو له مالکانو سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دغه مسله زر هواره شي. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو په پالیسۍ دی له سره غور وکړي او زده کوونکي افغانان دی افغانستان ته نه لیږي. هغې پرون په ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو ځکه اندېښمنه ده چې له دې سره به جنکۍ او ښځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستنې شي، چېرته چې په تعلیم باندې بندیز دی. پاکستان د 2023 کال د نومبر راهیسې له هېواده د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. او په هند کې د یو مذهبي تہوار پر مهال غړې ګونې او ټیل جوړېدو ورسته په نتیجه کې یو سل یویش کسان وجل شوی دی. پرون هندي چارواکو ویلي چې په پیښه کې زیاتره وجل شوی کسان ښځې دي. د پولیس چارواکو د وینا تر مخه دا پیښه له هغې وروسته شوې چې د جولای په 2 د هند په اتر پردیش سیمه کې په یو مذهبي تہوار کې 80,000 خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وه، خو په دغه تہوار کې نږدې 2,500,000 خلکو ګډون کړی وو. د مشال ریډیو د خبرونو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. د بشري حقوقو د سار تنظیم د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبي ایشیا د څانګې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په خپل یو رپورت کې چې 13 ورځې خپور کړی لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جرمونو د ادعا او په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریدونو یو شمېر قربانیان وایي د داسې ورځې په تمه دي چې پکې د افغانستان په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه او زنداني شي. تفصیل د اکرام الله اکرام رپورت کې اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا ګاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خپور کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا ګاسمن په ویانا کې نږدې یو ونی وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا او یا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن ګاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
ranks. Today, yani Viana gonda ke hara siyasatwal shamil wo laka Muhammad Mahaqiq to de ghamal shaz wa kuna de wazirame lazizi papail ke de qatluno aw jinsi terayo masul wo ko hara pa Europa ke prata lade che dinewal ke do vera walari azadana to ga safar kawi hamdaranga Sadullah Khalid khanai dafa wazir che de bandiano pa shikanje ghair qanuni wajuno aw jinsi terayo ke khel dai de nadai pa ka cha safar kawi هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هېواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هیچ کدام از اینا محکمه نشد. هیچ
جنگی مجرم محکمه طرفش نشو. هیچ یو دی رسانه یو لوری رسوا نشو. ما پا تیرو چو کلونو که دی کورنه نگدی غری للا سوار کلل. دوی نه نظامیان و نه دولت که دنده درلودا. دوی پا پانتون که وواجل شول. دوی پا رختونونو که وواجل شول. خو وجون که یه اوز هم گرزی و هیچا دی شهیدان و دیوینه پختنه و نکلا.
کسی بازخواست خون شهیدار نکرد.
دعوای طالبانو له حکومت دا تمنه لري چې جنگی مجرمین به محکمه تراکاږي ځکه په خبره ای طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومت د عدالت غوښتنه بي ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ څو غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم او دا به د زیاترو خلکو هیله او توقع همدغسې چې هماغه مجرمین خلک محکمو کې وسوګوري.
دوی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو نه تمه لري چې د افغانستان له جنګي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بېلابېل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکېل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندۍ په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅېړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د افغانستان یو بل ریپورت ته د طالبانو حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د ښوونځیو د درسي نصاب په درسي کتابونو کې شامل کړی ده. د دوی د پوهنې وزارت په دې اړه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې هم پیل کړي دي. د دې ازموینې موضوع د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړی اولنۍ واکمنۍ او شل کلنۍ جګړې ته ځانګړې ده. د زده کړو په نصاب کې په دا ډول موضوعاتو شاملول د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنوي. دوی وایي په دې کار سره طالبان زده کوونکي افراطي او طالب پلوي روزي نور حال په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دغه کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل زامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوۍ ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړې. د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یوه اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
ما واقعا از هم چه آموزش نگران هستیم.
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. لما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کیږي ډیری منځپانګه یې د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړې سوي.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوخت دی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امارات په دې برخه کې کار کوي. په پنشیر کې هم دا سیالۍ تر سره شوې وي. ان د ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوي چې محتوا او عنوان یې د طالبانو د شهیدانو په اړه و چې دا د اندېښنې وړ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تیرو دو لسیزو کې کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بیلابیلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل.
دیکتاتوري او یو ګوندی او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل هم دې ته واسي چې هغه ته وفادار اوسي او هماغه په مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دې په یواز فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پیدا شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوي، همدارنګه عالي انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې دا فارغان راتلونکي د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي. نوموړی وایي په ښوونځیو کې باید کیفیت ته پاملرنه وشي او ځوانان دې له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا کړل شي څو د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې د نړۍ له هیوادونو سره سیال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د پکتیکا ولایت په بکخیلو ولسوالیو کې د ښوونځیو او مدرسو د 250 زده کوونکو ترمنځ د امارت پیژندنې رقابتي ازموینې ترسره شوې. په خبر کې راغلي چې په ازموینه کې د پوهنې، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو او د ولسوالیو ښوونکو برخه اخیستې وه. د راپورونو له مخې د پکتیکا ولایت سربیره په پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ازموینې اخیستل شوې دي.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو خوسته دغلته زرګونه د 12 ټولګیو فارغانو نن د کانکور ازماینو کې برخه واخیسته. په خوست کې په کانکور کې د ګډون لپاره 3,470 کسانو نومونه لیکلي وو چې د پنځشنبه یعنی نن جمعه او شنبه په ورځو کې به په کانکور کې برخه اخلي. د طالبان حکومت د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي چې په ټول افغانستان کې 15,500 کسان به یوازې حکومتي پوهنتونونو کې داخل کړل شي. نور حال د نجیب الله الوخیل رپورټ کې.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې د ازموینې د ملي ادارې لخوا د 12 ټولګیو فارغانو څخه په پوهنتونونو کې د شاملېدو په موخه د کانکور د ازموینې بهیر پیل شو. د یادې ادارې استاذ وویل په خوست کې ټول 3,470 کسانو کانکور لپاره بایومیټریک کړی چې ټول یاد کسان په دریو برخې ویشل شوي او د دریو ورځو په بهیر کې به د کانکور ازموینه ورکړي. د ازموینې د ملي ادارې استاذی مدیرجان کوټوال مشال روډیو ته وویل
الحمدلله په خوست کې خو دوه ورځې موږ د بایومیټریک پروسه په ښه شکل سره ترسره شوه او لله الحمد د الله نو امید ساتو چې راتلونکي درې ورځې ازموینه موږ دلته لرو چې نن د پنځشنبه ورځ سبا جمعه او شنبه ورځ به دغه ازموینه اخیستل کیږي. د الله نو امید ساتم چې د ازموینې دغه پروسه په ښه شکل سره ترسره شي. په خوست کې تقریبا 3,470 خوشه ګډونوال د دغه پروسې دي چې دوی ازموینه ورکوي.
بل لوري ته په خوست کې د اوسني کانکور ګډونوال وایي چې د دوی ډېری یې د کانکور د تیاری او ساینسي مضمونونو خصوصي پروګرامونه تعقیب کړي او دوی هیله مند دي چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره ومومي.
نوم یې سیف الرحمن د پلار نوم نور محمد د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
دا دولسم ټولګي پورې زده کړې الفاظ خالي او مرکزی رسا کې سرته ورسولې له هغه وروسته مو کې مدګي پیل کړه هغه مو باندې ټوب سره پاتې ورسوله او دا د چنن مونږ د کانکور په ځوینه کې ګډون کوو ان شاء الله هلي مشتاق ان شاء الله خپل خو په هنده ته مون کم یګو هغه ته ورسېګو او ان شاء الله امتحان ډیر شفاف ډول حوصله کیږي هر څه منظم دي ان شاء الله هلي مشتاق خپل هلي ته ورسېګو
د خوز د صبرای ورسولای اوسیدونکو هادي خان چې د کانکور د ازمنې ګډونوال دی وای د ازمنې صحنه خطر تیب شوی او دوی په دې صحنه کې کوم ستونزه نویني
واقعا موږ ډیر هلي لرلې دغه کانکور لپاره ځکه موږ سراسر حاڅی کړي وي کوششونه وکړو او بل اخر دلته راغلو دلته د کانکور په صحنه کې ناس یو او ټول څه کوونکي هم هر څومره منګری چې ما سره را سره هغه ټول هم ډیر هیلی لري واقعا د صحنه چې موږ څومره ګورو ډیره شفافه ده
د ازمنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د 1403 مریض کال په کانکور کې د ګډون لپاره 1.5 لک فرمې ویشل شوی او یوازې په حکومتي پانتونونو کې د 15500 زده کوونکو د جذبولو ظرفیت موجود دی په سګنی کانکور کې هم خزینه زده کوونکو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری ګړې
د پاکستان حکومت د خپل نوې اقتصادي پالیسۍ لبخې له افغانستان په ورتلونکو ځنو مالونو د ټیکسونو مراعات ختم کړی دي په دې مالونو کې سبزي او تازه میوه شامل دي د خیبر ضلع سوداګرو د پاکستان د دې پالیسۍ خلاف د احتجاجونو خبرداري ورکړې او زیاتوي چې د تجارت کمولو پر ځای دي د کاروبارونو زیاتولو لپاره اقدامات وکړل شي خو چارواکي وایي چې د جولای له اول نیټې نوې پالیسۍ عملي شوې ده تفصیل له خیبر ضلع فرهاد شنواره راکوي
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه و مشر شاه جهان شینواری مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د جولای لومړۍ نیټې نه افغانستان نه په تازه میوه او سبزیو راوړو باندې کوم ټیکس زیات کړي باید دا بیرته ختم کړل شي
څومره مالونه چې راځي د افغانستان طرف نه مخکې بزمونږه په یو ګاډي باندې 2 لک 2.5 لک 3 لک روپۍ ټیکس راوسته اوس په یو یو ګاډي باندې 10 لک 12 لک روپۍ ټیکس راوړي نو دا یو سره څه زیات دی 15 دروي کې سارو وا هغه سارو یا پاکستان حکومت او افغانستان سره چې کوم کاروبار کوي هغه ختم کړه 297 سارو یې راوسته نو موږ د حکومت پاکستان طرف نه دا اپیل دی او دا مورته التجا ده چې برای کرم د حکومت پالیسی چې تاسو اوس راوړی دا یکم تاریخ نم لاګو کړی دا دلته د افغانستان په مالو باندې برای کرم چې دغه باندې نظر ثانی وکړي موږ پاکستان طرف نو فروټ سبزی سیزن شروع کیږي ال تمام د محصولونو سلور ګونه شنو بیا خو تجارت ودرې دا کاروبار ختم شو چې برای کرم موږ په هړتال یا په دغه باندې مجبوره کوي چې یا هړتال وکړو یا احتجاج وکړو
په تورخم کې د کسٹم اپریزمنت څنګه یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته ویل چې د 2023 نوی فینانس اکټ لاندې په امپورټ کې په سیلز ټیکس کې ورکړل شوی استثناء ختم شوی نو ځکه هلته ورسره په مجموعي توګه ټیکسونه زیات شول
څومره چې فرش فروټس راتلل او فرش ویجیټیبلز به امپورټ کېدل افغانستان نو هغه ته د سیلز ټیکس اگزمشن چکله دا نو فینانس اکټ راغی 2024 نو لاندې دا کوم اگزمشنز ورکړو سیلز ټیکس اگزمشن اون فروټس او سیلز ټیکس اگزمشن اون ویجیټیبل فرش ویجیټیبلز هغه اگزمشنز ختم کړل چې هغه کوم اگزمشنز موږ تاسو ته ټیکس اگزمشن موږ تاسو ته ورکړو هغه ختم شو نو هغه د وژنې څنګه نو ټیکس پور هغه بیت څنګه نو سی واشه ویل
تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره تر ټولو مهمه لار ګڼل کیږي سوداګر او ترانسپورت ران وای چې په تورخم کې ټیکسونو زیاتولو او سفري محدودیتونو لوجه په دوړخیز تجارت باندې اثر پریوزي او مخ په خکته روان دی او په کار ده چې هلته ورسره نرمي وکړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي د مشال ریډیو خبرونه دي ملګرو ملتونو 13 په یو ریپورت کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د خځو په وړاندې تشدد زیات شوی د تشدد په دې پیښو کې په کور کې وهل ټکول او جنسي تیری هم شامل دي په خیبر پښتونخوا کې د خځو د حقونو لپاره کارکونکي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په خځو د تشدد پیښې ځکه ورځ تر بلې زیاتېږي چې موجوده قوانین نه عملي کیږي دوی همداراز په عامه پوهاوي ټینګار کوي وایي چې نارینه او ته په کار د پوه شي چې له خځې سره هم انساني حقوقونه د رویه خوساتی او داوی د انساني حقوقونو احترام وکړي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې.
د زنانو د وراثت د دوی د تنګولو یا هراسمنت مخنیوي لپاره او د دوی د بلبل حقوقو خوندي ساتلو لپاره جوړه سرکاري د محتسب ادارې د خیبر پښتونخوا مشر رخصنداناز وای په صنفي بنیادونو د زنانو زورول او په دوی تشدد اوس هم هیواد کې یو غټ ستونزه ده. دوی وای په دې اقلا قانون سازي هم شوې دي او اړوند حکومتي ادارې او ټولنیزو رویو له وجې په هغه عمل درآمد نه کیږي. دوی مشال لیډو ته په دې بابل وای
جینڈر بیسڈ وائلنس یا صنفی زور زیادتی په بنیادی تو گادلتا یو ډیره سنجیدہ مسئلہ ده او په تیرو دوو لسیزو کې په حکومتی کچا چې کومه قانون سازی شوې ده هغه تر ډیره حده د صنفی تشدد ختمول لپاره ده. دلتا د صنفی تشدد په تناظر کې غټه مسئلہ د ټولنې رویې دي خو چې کومې اړوند ادارې موجود دي هغه هم سنجیدہ نه دي او د توان کمې هم دي. که سرکاري او غیر سرکاري ادارې سنجیده شي نو دا بالکل ختمې دي هم شي او که ختمې هم نشي نو تر ډیره پکې کمې راتللې شي.
دغه ډول په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د خېګړو او حقونو لپاره کارکونکي مدني فعاله طاهره کلیم وای په پاکستان کې په عمومي توګه او بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه د زنانو تشدد کیسونو کې ورځ تر بل زیاتوالی لیدل کیږي. وای اسباب یې نروا کټولنه د جوړو شویو قوانینو نه عملي کېدل او د نارینه لخوا زنانو ته خپل انساني بنیادي حقونه نه ورکول دي.
د قانون جوړېدل یا پاس کول هغه صرف یو حتمی حل نه دی. د دې لارې چې موږ وایو زموږ سره اوس قانون شته اوس ولې په زنانه تشدد کیږي نو که قانون پاس شي نو داغه فائدې نشته ځکه چې موږ په بجټ کې هغه شانتي ریسورسز نه ورکو چې آیا د دې قانون باندې دی عمل هم وشي نو دا هم یو غټ سبب دی چې دا شرعه بچ دی دا په کمیدو کې ناراضي خط دې نه علاوه که نور قوانین موږ وګورو پولیس سټیشنو کې پټاڼو کې زنانه پولیس آفیسر نشتا خزی کانسٹیبل نشتا چې یو زنانه لاړ شو داغه بیسیک اف آی آر چې دی هغه درج شي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انګریزي ورسپانې د نیوز د جون په 28مه د متحده قومونو د نفوسو یا پاپولیشن فند یو رپورت خپور کړی چې تر مخه پاکستان کې 22% زنانه په بیلبل ډول د صنفي تاوتریخوالي ښکار کیږي چې په کې غټه شمیره د هغه زنانو د چا چې تعلیم نه وي یا کم وي. مدنی فعال طاهره کلیم بیا وایي په صنفي بنیادونو د زنانو سره امتیازي سلوک او په دوی د تشدد له وجې د زنانو ژوند د پیدایښت نه وخله تر اخره پورې د نارینهو د اثر لاندې وي او د دې صحت روزګار تعلیم ور سره ډیر اغیزمن وي.
پیدایش نو ګورو نو په هغه کې د خوراک نو واخلا چې کوم الګ ماشومی هغه ته خوراک او جنې ته نه خوراک نو داغه نشونما د وخت نه چې دی هغه په کمزورې وجود باندې کیږي. تر دالک تعلیم له ترجیح ورکړې کیږي ماشومې نه راغي ته تعلیم ته ترجیح نه ورکړې کیږي او زری واده کی نو داغه وجنه زموږ خواندګي شره دا هغه هم کم ده 49% چې کومه آبادی ده وې نمونګه داسې یو مازوره طبقه جوړ کړي چې یو زنانه هغه کله داغه سره تعلیم نه دی
دا چې د زنانو پر ضد د صنفي تشدد مخنیوي لپاره جوړ نور سرکاري ادارې څه کوي او څه کړي دي نو خیبر پښتونخوا کې د زنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن کې کارکونکي امنه دورانی وایي
زموږ چې کوم سماجي سوچ دی اجتماعي چې کوم د خلکو سوچ دی هغه کې بدلون راوستل ضرورت دی چې یو ښځه یو انسان په توګه باندې وګڼل شي.
یاد ورسپانه د متحده قومونو د ادارې یو این ایف پی د یاد رپورت پړه دا هم وایي چې کسو هم پاکستان کې د زنانو پر ضد تاوتریخوالی او تشدد مخنیوي لپاره یو شمېر قانون سازي شوي خو بیا په دې اړه ککمه زنانه تر تشدد ښکار شوي او عدالت ته لاړ شي نو عدالتونو کې په زنانو د تشدد کیسونو کې ککړ کسانو ته د سزا شرحه ډېره کمه ده چې شاوخوا 2.5% ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې موندنې ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې تور زیړی زیات شوی. تور زیړی له یو کس څخه بل ته هم لګېدلی شي. دا د ځیګر یعنی جګر یوه خطرناک ناروغي ده چې که درملنه یې ونه شي نو ناروغ تن وجلی هم شي. د تور زیړي ځینې قسمونه واکسین لري چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګټور دي. ډاکټران وایي خلکو ته پکار ده چې د یو بل د ګیرې استعمال شوی ماشین د غاښونو برش او ستنې استعمال نکړي. په دې حق تفصیل د اسماګل رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د تور زیړی رنس په خبرېدو کې اضافه شوې ده. پېښور کې د فرنټیر فاونډیشن فلاحي روغتون لخوا جاری شوې رپورټ کې ویل شوي چې دوی تر روان کال کې د امروزه په بنیاد اتیه شوي 3310 تیلو کې تر 40 کسانو وینه کې د تور زیړی نښې ښکاره شوي. هم د دغه روغتون چارواکي ډاکټر فخر زمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل په رضاکارانه توګه روان کال ترلاسه کړې وینې د معاینه کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې د تور زیړی رنس د تیرو وختونو پرتله زیات خپور شوی.
فرنټیر فاؤنډیشن یو ویشت کالورا سے تھلیسیمیا، ہیموفیلیا، دا بلڈ کینسر، 4000 نه زیات معشومان چې دي دا موږ سره رجسٹر دي. په میاش کې یو ظلم ضرورت شي، دو ظلم ضرورت شي، دغه بلڈ موږ ورته پرووائډ کوو جی. او دا اوس موږ 2024 اولنې شپږ میاشتو دغه کړې د مونږ د اکټیویټیز رپورټ رضاکارانه تور باندې څوک وینه اتیا کوي. مونږ ته 4310 کسانو په دې شپږو میاشتو کې بلډ ډونیټ کړی دی. دغه کیسز چې کوم پازیټیو راشي دوی ته ګایډنس هم ورکوو چې د دې بیماری علاج څنګه کوي، دې نه بچ دی، د دې پرهیز څنګه دی، دې کې خوراک څنګه پکار دی.
دا چې د تور زیړی لګېدو وجوهات او علامات څه دي په جواب کې د پېښور صحت محکمې طبي ماهر ډاکټر شمس مومن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې تور زیړی یو خبرېدونکی رنځ دی او د زپلی تن ځیګر ته نقصان رسوي. ولې زیاتره خلک په دې نه خبره وي او دا ځکه چې د تور زیړی ښکار رنځور کې علامات ظاهرېدو کې وخت لګي.
ہیپاٹائٹس بی او سی چام زبان شوی ته تور زړای وی دا وائرل ڈیزیزز دی کی پی کے سے مشه مریضون کلا ٹیسٹ کوي. اسه خام تقریبا هر انزل سام سلام مریض دا تور زړای خاص کر سی او بیا بی دا بشروزی چې څوک خوراک صفای نیوی گندای بی دا بیا ٹرانسمیشن دا یو بننا یو تبل تلگی یا د گندای بی سرا لگی بلدار چې یو کسوینه ول کوي بل کاستا لگی د مور نا بچی ته خلک دای شي خاص کر هپټایټس بی. هپټایټس بی هی لاشتا د سی هی لاشتا. هپټایټس بی دا سره چې دغه دا سی علاج نشته چې دا مکمل ختم کی دا سی علاج شتا چې کنټرول کوي.
ډاکټر شمس مومن وزیر دا هم ویل کچری خلک بغیر د علاماتو ښکارا کېدو د تور زیړی ټیسټونه کوي نو په وخت په دې رنس تشخیص او علاج تر ډیره حد ممکن وي.
کچرته هپټایټس بی او سی سوک علاج ورکی پټه مونږ نه دغنا یو قسم ته کینسر د هپټوما چې بیا لیور چار نه کی بدن شیبه پر جوشي او بیا یو خاص ټیم روش کې انسان بیا سره وفات خشي. یو بل ډیر ضروری خبره هپټایټس بی ویکسین شته او د سی نشته. خو د سی علاج شته چې مکمل ختم شي او د بی د سی علاج نشته چې خادم شي. نو د بی د پوره ویکسین خامخا کوي کچا ته زیړای نه وي نو بیا د بی ویکسین کوي او کچا ته سی شوه د سی علاج دا کوي.
د صحت چارو ماهران وایي چې د صفایي خیال نه ساتل، د ذاتي استعمال شیان لکه د غاښونو برش، سیرنجونه او ستنې شریکول، د نشه یي توکو استعمال او بغیر د طبي جاچ اخستو بل تن لا وینه ورکول د تور زیړی د خپرېدو لویه وجه ده. نو باید چې د دې رنس په ضد احتیاطي طریقې عملي کړل شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس ورزو د دې غړی اخیری رپورت ته. په پاکستان کې په داسې حال کې ګرانی زیاته شوې چې مرکزی حکومت د 2023-25 مالی کال لپاره 13 میاشت بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې تیر کال هم ولس لګرانی سر ټکاوه، خو روان کال په مې میاشت کې د ګرانی کچه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړه شوې وه. دا چې اوس هلته د ګرانی څه حالت دی، ولس یې په اړه څه وایي، د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد یې په رپورت کې تفصیل راکوي.
په ملک کې د ګرانۍ د شاري د جاج اغستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټیک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د اونیزي ګرانۍ اشاره د روان کال د جون په میاش کې 12.5% ته لوړل شوی، کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده. د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او دوایانو قیمتونه لوړ شوی د کم لامل چې پر افتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک کې د مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړي. د پېښور خورشید خان چې د ټکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
یار جی دومره ګرانۍ ده کړه چې موږ هغه خپلې خبرې میرې کړي چې څه وایو څه نه وایو. گزاره خو ګرانه ده، خو بس الله یې پوره کوي. خو بس څوک بس هغه سات تیریږي، وہ سو کل گٹو کل ات سو کل گٹو کل زر روپے گٹو پتہ کا خبر ہے پر دے گاڑے بس چلو لی کے بس کم مزورے بانے.
په ملک د گرانی شرا وخت تر وخت کما او زیاته شوی دا. خود کال 2023 په مئی میاش کې د اوږد وخت لپاره ګرانۍ یا لانګ ټرم انفلیشن شرح د 8.3 سلنې نه په بره تللې وه، کومه چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوړه وه. د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د شمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرح شاوخوا 3 سلنه ده او حکومت ادعا کوي چې دوی په ګرانۍ کې د کموالي هڅې کوي. البته په پیښور کې میش صحافی او شنون کې لحاظ علی په ملک کې د غیر یقیني ګرانۍ او ارزانۍ په اړه داسې شننه کوي.
کورې د پاکستان معیشت تر اوسه پورې اړخ نه دی معلوم چې دا به په کم پلوزی. پاکستان د بد مرغه خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلی دی او په هغه امدادونو چې کله دوی ته راځي نو پاکستانی معیشت سا اخلي، خو خپل خپل چر هم د ودرېدو قابل شوی نه دی. دلته مایکرو اکنامک فاینانسنګ دپاره کوشش نه دی شوی. دلته د وړوکي لیول سرمایه کارۍ دپاره چې کوم دی پالیسیانې نه دي جوړې شوي.
لیاز علی مشال ریډیو ته وویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشتوالی او پلان نه لرلو له وجې د ملک معیشت پر خپل خپل ودرېدل مشکل دي او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.